لوبو له ميدانا. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه اونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د آسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي.
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت سره کیږي چې پکې اته لوبډلې دي، او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي. چې په
د ښځو شل ورځ نړیوال جام د نیمه پایلوبې لوبډلې معلومې شوې. د افغانستان فرست کلاس سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون له لورې د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې پیل شوې سیالۍ هم پای ته رسیدلې دي. انګلستان او پاکستان دویم ټیسټ سیالي پیل کړې ده، او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي، او د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی. د خبرونې په دویم نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ آسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالی غږېدلی دی. ملتیا مو وکړئ. د خبرو پیل لدی کوو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په عمان کې د درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درې اړخیزو لوبلړۍ پیلوبه د دوامدار ورخت لامل لغوه شوه، چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کوي سره د دې سیالیو اتله اعلان شوې ده. د یادو درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړه شول چې په خپل لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبه کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي، او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12 نیټه پیل شوې وه، د اکتوبر په 15 نیټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13 نیټه د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي. یعنې سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د اکتوبر په 13 نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. همدارنګه د اکتوبر په 16 نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي، او د همدې میاشتې په 22 نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکي رئیس خان احمدزی مرکه هم واورئ.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس راځو د ښځو شل ورځ نړیوال جام وروستي خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا له لورې د ښځو ترمنځ د پیل شوي شل ورځ نړیوال جام د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړۍ او د نیوزیلند د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. دغه راز له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړۍ او سویلي افریقا د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلوبې ته ځانونه رسولې دي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ نیمه پیلوبه د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځشنبه اکتوبر په 12 نیټه د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دویمه پایلوبه د اکتوبر په 13 نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلوبه به د اکتوبر په 16 نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د ولده چې سګنی نړیوال جام کې د هندوستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریښې دي، خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلوبې ونه رسېدي. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، پنځه لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په پنځو سیالیو کې دوه لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مایپر استوري بیا په پنځو کې دوه ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په پنځو کې یو سیالي ګټلې ده او په وروستي مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوند اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مایپر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 22 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. وروستۍ لوبې د اکتوبر په 14 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوند اتلانو او مایپر ستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلوبه به د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې ده. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي 1500 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبه کې یوه غبرګه سلیزه او یوه سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري په اتو پاړیو کې 415 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاړۍ کې 379 منډې هم کړې وي. بیرشاه محبوب بیا په لسو پاړیو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی. هغه په لسو پاړیو کې 20 لوبغاړي سوځولې دي. ضیاء الرحمن شریفي په اتو پاړیو کې 20 لوبغاړي سوځولې دي او ظاهر خان پکتین بیا پاتو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي.
ګورې خبال روان دي خو ما واغوي سرکار نشته، سمپل ټپس د بالر تنه ګورم. ما په خپل سترنګ باندې فوکس د پاغه شان باندې کوم باندې ما اکیډمي کې خواري کړې ده. ما یوازې نه هدف دا چې زه په کټ باندې سټیو کوم وخت تیر کوم، روسه ما خپل راز راځي ما وو چې زه خپل پلان کې ګوره کنه شم. بالکل دا سمپل خبره ده، دومره مشکل نه وي چې تا پریپریشن پوره وي، تا ټایم ټیبل باندې ته چلېږي نو هر شی اچیو کیږي. دا ډېره وړه خبره ده، سور بال سپین بال سر دماغ کې میسج ده، دماغ باډي ته میسج ورکیږي، بس دا کیږي ان شاء الله. خو ګورو اوس په هله دوش کې لوي مانو دغه نه زه سلیخ کله نه ما او بل دا فټنس ضرور شه دا هر فارمټ ته وره کټي 20 ته وره ک ون ډله پاره وره ک سور بال ریکا کې وره هر سګه تر سور ریکټ کې یاب پورا فټي نو دا لږ چې موږ پورا خاري کو په فټنس باندې په باندې به ټیم دا غره وړو کا خو ګورو کنه ما یوازې نه هدف دا و چې کتیر میچ موږ نه خراب شوی ونه زه خپل ځان ملامت بولم ځکه ټول کسور پکې ما به ما فنش کړای وای خدا چې ایکسپیرینس کمی وي تاریخی ورځ یې مالا پاره بیخی ډیر سینر پلیران سره مونږ په ګرون کې ولاړ یو، دا غوي مشورې، دا غوي ټیپس او دا غوي پویلن مونږ سره شریک کړي. دا ټول لوبغاړو لپاره ډیره غټه خبره ده چې دوی مو تجربه نه پوره استفاده وکړي.
اوس ورزول کرکټ د فوټبال لوبغاړو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو چې تر دې وروسته به غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نن دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیگ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. پام دې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله صافي او زینو لوبغاړو څرګندونه خبرو.
د شپږو ولایت ترمن سیالۍ وي چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست او پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایت لوبډلې وي چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شامل وي چې دغه د لیک په شکل باندې د لوبو تر سره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ تر سره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې د دوی پر مخ وي هغه 15 وړ لوبډلې ته شکست ورکړ او د دې لوبو اتلولي خپل کړ چې وستاسې ګورې د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل کډونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلې دوی لوبو اته ورځې دوام وکړ هر ورځ دوه سیالۍ تر سره کړې
ډېر خوښینو چې موږ د دویم پړاو لپاره چې بیا دویم ای سی ایل دویم پړاو ته موږ لار پیدا کړه چې ان شاء الله غواړم چې دا غیل لپاره خسته مدګي بیت لرم چې هلته به تر لومړی مقام وخلم تر څو د خپل ننګرا ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم
د فوټبال هغه مثبت تاثیر موږ خپل ژوند کې لیدلې زمونږ زیاتره کلی ورمنونه د دې چې وکړو شغټې لګونو ته لار پیدا کړو افغانستان په ساتنه ملي ټیم ته هم داسې نورو خارجي لوګل ته لار پیدا کړو یو غټه غوښتنه د مسلمان څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش برخه کې او یو غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پنګ واچي او سپورټ مو کې تر څو وکړو موږ زیاته پاملرنه د ورزش برخه ته وکړو
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډله یې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ په خبر کې ویل شوی دی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بی ګروپ کې له بنګلادیش کمبودیا فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي د ورده چې یادې لوبډلې له 1300 ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
بیا هم کرکټ د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په خار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړې شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاړۍ کې 823 منډې جوړې کړې وې د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاړۍ یې کړې چې 368 منډې کړې دي د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه وخت خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده نوموړی د پاکستاني پخوانی لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدی او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پچونکو ساجد خان او نومان علی ته چانس ورکړل شوی دی د دغو لوبغاړو په نه انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي همدارنګه د بابر اعظم په نغوره کې دوه سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې وه چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی د دویم ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې برایډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولي دي همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه د دوه لوبغاړي سوځولي دي بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي د انګلستان پاړې هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډکټ سلیزا هم وهلې ده د زکرولی او همدارنګ د اولی پاپ ویکټې بیا نومانلی او ساجد خان اخیستې دي د ورده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 نیټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان پر راولپنډې خار کې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کوي ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستانه ورزو د هندستان په لور او هلته د نیوزیلند او هندستان د ټیسټ لوبې خبر درکو د نیوزیلند او هندستان ترمنز لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلیدونکې و. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي، خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنګلور په ښار کې تر دې وروسته هم ورخت به وي او که دغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي، چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونې کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وانکیډي په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بله لوبلړۍ د سریلانکا په کوربتوب له ویسټ انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویسټ انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویسټ انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویسټ انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3.5 منډې کړې وې. په دویمه ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 3 منډو په توپیر خپل میلمه ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې، ویسټ انډیز په 9 منډو خپل ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نیسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي، امدارنګا چرت اسلانکا، مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپ اچونه کړې و. دواړه لوبډلې به خپله وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 14 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزې سیالۍ وروسته به د درې ورځنیو لوبو لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 16 نیټې به دوام کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکې وار دی. دا اونۍ مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، که په پیل کې راته دا ووایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې دغه ایمرجنګ ټورنمنټ ترسره کیږي چې پکې 8 لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په 18 نومبر باندې به د موږ لومړۍ لوبه له سریلانکا هیواد سره ترسره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښه لاسته راوړنې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و د موږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ و او بدبختانه به ووایو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ او یو ډېر بهترین تیاری لمنګ د موږ د لوبډلې اوسو په دغه پیچونو باندې. که تاسې وګورئ دې نه مخکې هم د موږ لوبډله دلته راغلې وه، عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وې ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډېر مختلف ښکارېدله او ډېر په زړه پورې سیالۍ وکړلې او تقریبا تر 190 او 200 رنزه په بیټنګ کېدل. همدغه سې د موږ بولران که تاسې وګورئ یو بهترین تیاری وشو د موږ د روان د آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالفې لوبډلې نسبتا پیاوړې دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنټ کې ټول پیاوړي لوبډلې دي او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړی شوی ده، تر څو دوی په راتلونکي کې کال دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړې دي او ښې لوبې به ترسره کیږي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي. کله کله داسې هم بیخي چې د ولس کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړېږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نومر شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابیږي. داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین پنځلس کسیز اسکواډ دا داسې یو اسکواډ ورته منتخب شوی ده چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډېر ښې لوبې ترسره کړي دي. که دې موږ کوشتو په ټورنمنټ وو، که دې موږ له سټیټ ټورنمنټ وو، او که دې موږ شپږیزه ټورنمنټ وو، نو هغه بهترین کریم کسان راغلي دي. او د لوبې په یولس کسیز اسکواډ کې به بیا هغه مخالف لوبډلې ته پچ ته په کتو باندې به بیا یولس کسیز اسکواډ منتخب کیږي. خوشبختانه به دا ووایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده، نو دغه د ټیم د ښه والي به دا یو مثبت خبر ده.
درویش اصولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی، خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړۍ تجربه ده. د الف لوبډلې لوبډل مشران څو څو ځل بدل شوي دي، د دې بدلون علتونه څه دي؟
درویش کپتاني که تاسو وګوري ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپروومنټ کوي او ښه لګیا ده، او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغسې سطح باندې د کپتاني کوي. په داخلي لوبو کې د ډېره کپتاني وکړله، او اوس په دغسې په ملي سطح باندې دی دلته اوس کپتان شوی، نو دا د لپاره یو ډېر ښه فرصت ده. او څومره وخت چې دی کپتاني او څومره چې دی لوبې ترسره کوي د مختلفو هیوادونو سره او په دغسې لوبو کې، او بیا د منې هغه مختلف د ګټې او د بایلا نه ډېر څه زده کیږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه وو او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وې چې د یو کپتان په توګه باندې وسولې. خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کیږي، او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي.
د دې سیالۍ د چمتووالي په تړاو راته ووایا، له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول، بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې، فکر کوي چې همدومره چمتووالی کفایت کوي؟
بالکل، دغه سیالیو لپاره که تاسو وګورئ ډېر وخت نه په کندوز کې، په کابل کې، او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ دغو لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو، او ډېر تمرینات ترسره شو. نو توقع مو دغه ده چې په دغه سیالیو کې د افغانستان لوبډله به ښې لوبې ترسره کړي.
ایمرجنګ آسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي چې په هغې کې لیدل کیږي د هند، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. تاسې هم همداسې فکر کوئ؟
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده، او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ده چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي، او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره بیا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې دوی باید هلته باید ځای ورته ورکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورس دا ونی مهم په خطا کتل.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومه ورسته مرا بولم. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضایي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک تر ټولو زیات پاسورډونه هېري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودي او نور ډیر موضوعات درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لزګون افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټولو په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو په دغه لارین کې به اروپایي اتحادیې او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې غبرګون خودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احضار کړو.
د جرګې مشترکه پرېکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنی. ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلاره لا تر اوسه هیچا سره نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته د ټینګ هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټولو او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی. سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي، نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونه په هغې باندې پوسټونه او په هغې باندې جوابونه او په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریخي او روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې
کړی. له ناسا نه یو ماشین بیرته د ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورمه چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګېږي او خلک نشي کولی د یو سر تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
بیا هم ستړي مشي. لڅور زو رئیس چې راپورونه خبره شوی ایرانی ځواکونه په پوله نږدې 300 افغانان په دزو وشتلي په دغه هیواد او سیاستونو یې د افغان لوري توند نیوکه زیاتې شوی او حتی ملګرو ملتونو یې له ایران د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې چې پیښه شوې او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 260 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خبره کړي.
ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پېښه د خوشنۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو ترڅنګ باید د دې پېښې عاملین راوپېژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پېښو عاملین په بېلابېلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کېږي بل هیڅوک نه دي بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو د فقر له منځه وړلو د افغانستان هیواد په نامه امنیت راایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پرېکړه ونیسي دوه عامل لري، یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي هدف کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی، تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشی عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې هغه په ایران کې دي د هغه نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغه هم زوري، هغه هم باندې کوي او هغه څخه پاسپورتونه اخلي. نو دوی دغه وحشت په اړه نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوي او دوی د وحشت انزور بورته وړاندې کوي.
دا پیخه لمړی منظور پښتین او محسن داوډ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبی افراسیاب خټک فضل الدین مسلمیا او یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو پرې اکلاکه خواشینی څرګنده کړه. خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلی او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د ایزار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي، بلکې د بالمثل عمل ترڅنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لاره ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي امارات چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي. د دې پوښتنه همدا ده چې سفارت به تړي، د دې پښتنه هم دا ده چې ډیپلوماتیک اړیکې به قطع کړي تر څو چې زموږ د افغانانو پښتنه وشي. دا سمه ده، موږ خو ما مخکې بیا دونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریت ته درغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی، حداقل تاسو خو دغه د انساني کرامت چې په قرآن عظیم چې شام کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړي د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویا انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې، په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بینالمللي ټولنه کې، سازمانونو کې په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بین ملي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، ترڅو د ایران حاکمان عدالت ته حتماً او حتماً جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورن غورزنګ په خیبر کې له درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره وبریالۍ بللې. خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکوشوی پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسون غوښتنه د پښتنو په خپل کاني زیر مو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخر جوړول د جرګې د پریکړو غټه کې و چې پاکستانی حکومت پر لا خبرګون نه دی خوده له خلکو لخوا یې هرکلی شوی خو ورسره جوخت پښتني هم راپورته شوی چې لاید عملی کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوې چې ستونزې هم لري او ښېګڼې هم ستونزې دا دي چې وګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي که نه او بله خبره چې مهمه دی وبه کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغې جرګې په تلاو باندې لکم برید یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي او دوه خبر درېمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کوي یا د دې په وړاندې درېږي او خېګڼې کمی دي او خېګڼې دا دي چې اوس د سیمه کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسي خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخونکی غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسي ملاتړ خپل کړی دی امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي
بلخوا د پښتنو ترمنځ د قومین اندری او دښمنیو ختمول د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز او افغانستان کې د نجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوی دي او ویل شوی چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نور د ولسونو له پښو خلاص کړی شي د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11 رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه و چې له 100 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و خو پرېکړو ته نه هم افغان طالبانو نه هم ټي ټي پي او نه هم پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی دی
یو ستونزه چې بله موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پرېکړو په تړاو باندې هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ ونه کوه نو که چېرته د افغانستان حکومت په کې دغسې یوه متره موجوده وي چې د دغو پرېکړو پخلی وکړي زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي خو بیا هم دوی د خپل ولسي پرېکړو له مخې د یو شمېر هغه پریکړې چې دوی کړي دي عملي کولو لپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دې ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي
د پښتنو چې کومه کاني جرګه وه پی ٹی ایم نو هغه ته د پاکستان فوج سره رسمي خبرګون نه دی خودلی البته د پاکستان د فوج سره امنیتی ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي کومې ټولنیزې رسنۍ دي سوشل میډیا اکاؤنټس چې حسابونه دي د هغې بیا تر نن پورې یو جواب څه حالت کې راځي او دغه تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسه هم دي په قهر هم دي او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې او ځینې وخت داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت خبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویلی شي نو دغه دی چې هغه دغه غوښتنو ته یې هم لکه رد کړي دي هغه چې کوم د فوج د لیستو خبره شوې ده نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هیوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان تلویزیونو رسنیو کې به د سال لرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي او پیل یې هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تند غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه یې هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس آژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک خانې کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
له ناسا نه یو ماشین بیرته ځمکې غیږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غیږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډیره ټیکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټیکنالوژي فکر کوي خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټیکنالوژي طرف ته مخه کړي او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټیکنالوژي تمرکز کړي. نن له ایران نه پر اسرائیلو برید کېږي، وجه ټیکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټیکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټیکنالوژیکي اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډېر په تاسف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندۍ موجوداتو تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسنیو کې چې د ښځې حتی شتون پکې رنګین و، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندۍ شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع سوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندۍ شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 15 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړی، خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وایي. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعالو سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجستریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټولو مخابراتي شرکتونو د سیار ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلته د دوی نمایندګیانې نشته دی. د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیار ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت رجستر کړي. د دې تر څنګ د نوي سیم کارتونو په برخه کې کسو غواړي چې نوی سیم کارت ترلاسه کړي، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازي ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څانګې د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي دغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتیږي او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولای اوس چې په جعلي تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وایي طالبانو باید د افغانانو آنلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړی وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را روانې پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړی وای تر څو د افغانانو د ډیټا د ناخوندیتوب ویره ورسره راکمه شوې وه.
په افغانستان کې د آنلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره د ټول مهم بحث د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره یې کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده، هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، کاغذي پاسپورت ته، کاغذي تذکیرو د غک نور دی د لورستی ټکنالوژي سره نیوی نه دی یعنی اپډیټ نه دی او د سایبری پیخو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې دی آنلاین سایبری پیخو ته د خبرګون ټیم ملي ټیم نه لرو. کدا ډول سایبری پیخي کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسی او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې داسې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه بحثونه دې تر څنګ مثلا نور دا ډېر مهم د دولتي ادارو سیسټمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای سي تر څو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډېر کم وخت کې مثلا یو کار ترسره کړي. اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره ته څو ادارو ته ولاړ سي. یا که فرض یو پاسپورټ اخلي باید بیل سیسټم ځان رجستر کړي که مثلا د تذکرو بیلی د دوی ترمن نه انټیګریشن د خدماتو په نمو سرتوب کې ډیر رول لري. بل تر څنګه خلکو ته ډیر زیات سردرد جوړ کړی پاینې وخت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډیر زیات کړي دي. بل بس په افغانستان کې داسې موسه ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی انټرنیټي خدمات ته باید لاسرسی ولري. په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اتنټیکیشن باید رامنځته شي خلک په خوندي ډول باندې وکولای شي خپل انټرنیټي خدماتو یا نور سیسټمو ته لاسرسی ولري تر څو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي.
او که څه هم طالبانو پرې غبرګون نه دی ښودلی خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګار خپل نوي راپور کې دا کړی ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او د دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې. سیګار په راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزي بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د 13 روبې په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون له امله خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړی. راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې او د طالبان لخوا د مالي سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړې او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي.
منډه کړل او خپل پیسې راوستلې ځکه چې باور له منځه لاړه. نو بانکونه هم د دې په خاطر چې د نظام سقوط نشي بانکي نظام سقوط نشي افغانستان بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدوده مقدار پیسې راووزي چې دې سره لا زیات تشویشونه زیات شو. دویمه ستونزه چې رامنځته شوه هغه کوم شلو کلونو کې چې موږ کوم کادرونه روزلي وو هغه کادرونه یو تر بل یو د بل پسې د هېواد نه راووتل او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شو هغه ډېر زیات ضعیف شو. دریم دا ده چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي. که موږ غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري نو هغه لپاره اړینه ده چې افغانستان باید مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو بیا وصل شو. د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانیږو چې یو بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو.
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دا دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې دا ځل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې. د یوروپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2030 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوي ساحې په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي تر څو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي. دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالاتو ارزونه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیه او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تنده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي، خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضایي کمپنۍ هم په یو تازه اقدام ټوله نړۍ ګوته په غاښ کړه، بلکې د نړۍ د فضایي تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپنۍ په لومړي وار فضا نه راستنیدونکی راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوز کړ. د دې کمپنۍ لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټنه سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په مهال په ډېر خوندي ډول د همغه ماشین لخوا غېږ کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی و، او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه. هغه د یو قومته ماشین چې توغول شوی راکټ یې بیرته د راستنېدو په مهال غېږ کې خوندي واخیسته میخازیله نومېږي. تر دې وړاندې به فضا نه راستنېدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډېر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوب یې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنګونو له امله که څه هم زموږ استاسي خلک ځانونه ډېر هیرجن بولي، خو راځئ نن مو له داسې لسو هېوادونو خبر کړم چې خلک د خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هیوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د 10 هیوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هیواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له 4 تر 10 پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه 80 اکاونټونه لري، او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول 70 اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته یې هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځم رانغاړم. تر بیا مو په خدای سپارم، خو هره اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل ومه ورځ مه هېروئ.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
ಕಡೆ ಮಿನ ಕದ ಮಿನ ಕದ ಮಿನ ಕದ ಮಿನ ಕದ.